شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تاریخي موافقه لاسلیک کوي. د دې موافقې لاسلیک ته له کلونو راهیسې افغانان په تمه وو. له دوحې درته تازه حال درکوو او دغه راز په کابل کې هم له وروستیو تحولاتو تاسو خبروو. د دغې موافقې په اړه مو د افغانانو له خوښیو هم راپورونه جوړ کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندې وړاندې کوي.
طالبان ویلی یو دیرش کسیز پلاوی نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عموم منشي ین ستولتربرګ نن کابل ته ورسیږي او د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوي. طالبان ویلی د دوی یو دیرش کسیز هیات نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. رویټرز خبري اژانس نن دا خبره د طالبانو له قوله کړې. خدای نه دی ویلي چې دا پلاوی له کومه ځایه قطر ته رسیدلی. عموما طالب مشران د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې میشتي. په دوحه کې لا د مخه د طالبانو سیاسي دفتر د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هلته یو شمېر استازي لري. په تیر یو کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دوحه کې له طالب استازو سره د افغانستان د جګړې د ختمېدو پر لارو چارو څو دورې خبرې کړې. د همدې خبرو په نتیجه کې تمه ده نن د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو په حضور کې له طالبانو سره د سولې هغه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وتلو او له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو مخامخ کتنې ته زمینه برابرېږي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصته د ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لار ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر له 10,000 څخه 20,000 او 600 ته راکموي. ټاکل شوی ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. تازه رپورټونه وایي چې دا دواړه چارواکي رسېدلی دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په دې اړه به په ار کې نن غرمه غونډه وشي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو په ملاتړ ټینګار وکړ.
We also support the Afghan security forces with training with
دوی موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تمویل سره د دغه ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتینی جوړجاړی وکړي. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتره لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي د مسؤل څرګنده کړه چې په پیښه کې لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شوي. هم دي ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. د پیښې ټول قربانیان هغه سپرلی دي چې په سرویس کې سپاره وو. ریل له کراچۍ لاهور ته روان و. په پاکستان کې د تیرو 3 لسیزو په ترڅ کې اداري فساد سم مدیریت او پر ریلونو نه پانګونه د دغه هیواد د اورګاډي سیستم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوي دي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر کې د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نومونه نه دي اخیستل شوي. په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمعې لمونځونه ونه شول. په دې هیواد کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر د مرستیالې معصومې ابتکار په ګډون یو شمېر چارواکي هم په دې وایروس اخته دي. ایراني چارواکو رسمن تایید کړي چې تر اوسه 34 تنه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس وژلي او درې سوه اته اتیا تنه نور په دې وایروس اخته دي. بي بي سي فارسي څانګه په یو رپورټ کې څرګنده کړې چې لږ تر لږه 210 تنه په ایران کې د پنځشنبې تر شپې د کرونا وایروس له امله مړه شوي دي، خو د ایران د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی دی. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مسلمان دینی مشر له ترهګرۍ سره د تړاو په تور په لس کلونو بند محکوم شو. د جومات د پوخانی امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي وویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له مېرمنې سره مرسته کړې وه چې سوریې ته له یوې ترهګرې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ولاړ شي. دا تورستي ډله جبهات فتح الشام یاده شوې. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې یې دغې ډلې ته لیکلې. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت را منستکری. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په ترهګرۍ تورن وپیژندل. یو په یولسو او بل په شپږو کلونو بند محکوم شول. شهاده دا تورونه نه دی رد کړي، خو ویل چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. د استیناف محکمې ته مراجعه کولای شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغه فعالیتونو په خاطر له څخه ځان لری کړی دی. دا او خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوری چې امریکا او طالبان نن په قطر کې لنګدې دوه کلنو خبرو وروسته د سولې موافقه لاسلیک وی. په دې اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو. عام خلک د تاریخي موافقې ته چې ورسره تاریخوالي هم کم شوی ډیر خوښ دي.
کوشنیان مو زلمیان مو پخو یعنی ټول په یو لوی خوشاله باندې سره ټول دی.
له حبجت خوشاله یاستو چې 14 شپه روانه ده چې بعد دې به موږ لا جنگونو او د بده وزنو په امن کې وو.
په دې اړه درته له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرو. د چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان هم د موافقه کې مهم رول لوبولی.
دا خو ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړی و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي.
د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورونا وایروس د خپرېدو کچا تر ټولو ګواښونکي حالت کې ده. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ او تودې موضوع ته. ټاکل شوې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لوریو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هسکو سره هم مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل له دوحې نه په مستقیم تماس کې را سره دی. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. اوریدونکو ته ووایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ پلاوی خو په ظاهره رسیدلی د دواړو لوریو.
همداسې د چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فقط همدا دوه درې دقیقې مخکې د موافقې د لاسلیک کولو هغه ځای ته راغی. نور پلاوی هم پر رسېدو دي، څوک لاره کې دي او څوک لا دمخه را رسېدلي. خو د طالبانو هغه مهم او اصلي چارواکي چې په پام کې ده دا تړون به لاسلیک کوي تر اوسه نه دي راغلي.
بله، تکل صاحب څه ویل کېږي؟ د تړون اجنډا یا منځپانګې تر اوسه نه ده لیک شوې یا له خبریالانو سره نه ده شریک شوې چې څه مسایل پکې راغلي؟
د مراسمو اجنډا معلومه شوې ده. نن د قطر
بله تکلسب فکر کوم اړیکې ستونزې لري په دوحه کې. حتما هلته بیلابیل لوړ پوړي چارواکي تللي جمرونه دي، نو مخابرات ستون تل ټوخ بیا همکار مو اشاره کوي چې بیا هڅه کوي چې تل سره اړیکه ټینګ کو ورزو کابل ته. کابل کې هم افغانان په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل کې خوشاله دي موافقې ته مخکې چې کابل ته ورسو. همکار مو اشاره کوي چې تل بیا رخ شوی. تل مهرباني وکړئ د غونډې د اجنډا په اړه کوی.
د غونډې اجنډا معلومه شوې ده، که څه هم د خبرو اترو جزئیات او د موافقې جزئیات تر اوسه پورې هم له هماغو عمومي مطالبو نه جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم شوي. د نن په پام کې ده چې د ماسپښین په 3:15 په سیمه ییز وخت د دوهې په وخت باندې دا موافقه د دواړو خواوو له لورې لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او همداراز د پاکستان او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. برسیره پر دې د څه باندې 500 هیوادونو ډیپلوماتیک استازي به هم د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي.
څرګنده شوې چې له افغانستان یا د افغان د دولت له استازي څوک ورغلي د سولې شورا کوم کسان ستاسو په دې نننۍ غونډه کې؟
تر اوسه پورې مراسم وروسته پیلېږي، خو تر اوسه پورې چې زه دلته یم شیبه مخکې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، یوازې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دې ساحې ته راغی، چا سره خبرې ونه کړې او یوازې هغه خپل هستوګنځي خواته ولاړ. د افغانستان د دولتي پلاوي د ګډون په اړه تر اوسه پورې مسله متخکاری چې لنجبنه ده، په دې خاطر چې طالبان وایي چې له دې پلاوي سره دوی نه ګوري، او حتی په ځینو غیر رسمي خبرو کې دا هم ویل شوي دي چې طالبانو ګواښ کړی چې که هر څوک د اجنډا پر خلاف یعنی له اجنډا نه وتلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي نو دوی به ورسره مخالفت وکړي. تر اوسه پورې دومره جزئیات شته.
ډېره مننه تکل صاحب، سلامات او صحت مند به ورسل تاسو سره اړیکه نیسو. کور ودا ورځو کابل ته. له کابل نه مو همکار اجمل تورمان په سټډیو کې را سره دی. د کابل تورمان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ویل کېږي چې د ناټو عمومي منشي او دغه راز د امریکا د دفاع وزیر هم کابل ته در رسیدلی. څه دي هلته وروستي سیاسي تحولات؟ څه دي په داسې مهم ورځ د دوی درتګ په څه معنا؟
بلې مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار احمد تکال له دوهې نه راپور درلود او ویل چې نن به په دوحا کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک شي، نو په همدې هدف د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي دوی نن کابل ته سفر کوي. تر اوسه پرې چې دوی را رسیدلي کې نه دي را رسیدلي چارواکو او نه هم د امریکا سفارت ازادي راډیو د دې اړیکې ته ځواب نه دی ویلی چې دوی را رسیدلي که نه دي را رسیدلي. په هر حال هغه بلندیک چې رسنیو ته استول شوی دی په هغې کې ویل شوي چې یوه بجه به د ولسمشر غني د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر او د ناټو د سرمنشي ترمنځ دغه ناسته جوړیږي او دوی به یوه ګډه اعلامیه هم خپروي، او په دغه ګډه اعلامیه کې به د ناټو او امریکا د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ سرګندوي، د افغانستان خپل ژمنې به ورسره کوي. خو زه فکر کوم چې ښایي د کابل غونډه او د دغه خبری غونډه چې د چارواکي پکې خبرې کوي د دوهې د کې د وکړلیک تر لاسلیک وروسته وشي، چې دقیق ټایم نه دی معلوم، کېدای شي چې مازدیګر مهال ولې رسنۍ ورته یوه بجه غوښتل شوی دی. بلې لودین صاحب
مننه. تورمان صاحب عموم کې کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښکاري چې افغانان ډیر دی ورځې ته پتا مو د باندې په ظاهر چې تاسو دفتر ته راتللی ښار ګڼه ګوڼه وه، د خلکو خوشحالۍ احساسېدلې او کنه د تیرو څو ورځو په څیر آرامي وه؟
بله لودین صاحب، تاسو په ازادي راډیو په همدې خبرونه کې او په نورو خبرونو کې به اوریدونکي هم واوري چې له کابل خاریانو سره په دې اړه خبرې شوې دي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوې دي. دوی خوشاله دي او د یو تلپاتې سولې هیله لري او غواړي چې دغه د ورکم موده چې دا وغځول شي او په اوربند باندې واوري. نو پلازمینه کابل او ولایتونو کې ټول له دغه وکړلي څخه ملاتړ کړی دی او په دې هیله دي چې د بین الافغاني خبرې هم وشي او یو دایمي او تلپاتې غربان ته لاره هواره کړي. بلې لوزیم
صاحب کور ودان ډیره مننه همکار مو اجمل تورمان ول کابل نه همدې کابل سټوډیو کې موبل همکار رحمت الله افغان را سره د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا او طالبانو هوکړه باید په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د بشر حقونو عمده لاسته راوړنې خوندي شي. افغان صاحب دا موضوع تعقیب کړی او د کابل په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب د بخښنې نړیوال سازمان نور غوښتنې څه دي؟
بل لودین صاحب د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو هوکړې ته په اشاره سره وایي افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي چې باید خوندي وساتل شي او مخه ډب نشي. د جنوبي اسیا په شارو کې د یاد سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل مرستیال عمر وړای چې د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ولیدل چې ماشومانو ته د زده کړې خزو کار کولو او همداشان خبریالانو او بشري حقوقو مدافعین باید خپل کارونه ته آزاد پریښودل شي. وړاندې لمه کې راغلي د سولې هر ډول تړون باید د قربانیانو غږ له پامه ونه غورځوي، په عدالت حق سترګې پټې نه کړي او د مذهبي لږکیو حقونه هم تضمین کړي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې که څه هم د سولې هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشري اساسي حقونو په خوندیتوب په ټینګار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولس هر ډول بشري اساسي حقونه د افغانستان په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې خوندي شوي دي او ساتنه یې لازمي ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې په مرسته یې نږدې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار کولو اجازه لري او همداشان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا د بشري حقونو اساسي حق دی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي ویرشته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغان میرمن د افغان میرمنو وضعیت پخوانی حالات وګرځي، یعنی چې هغه وخت زده کړې نوي هم د کار کولو اجازه نه درلوده. خزینه فعال صفیه صدیقی وای افغان حکومت مکلفیت لري چې د سولې په هر ډول هوکړه کې د ښځو په حقونو معامله ونه کړي. دا مهال افغانستان د بشر د بیان بشپړ ازادي لري چې په سیمه کې ساری نشته، خو د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د سولې په مذاکراتو کې د بیان د ازادي په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداري یعنی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر
مونږ غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګ مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي، مونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګ دا ارزښتونه وساتل شي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې دغه غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست په وار وار ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو نولسو کلونو له راسته راوړنو باندې معامله ونیسي او خوندي به وساتل شي. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر اخون ترمنځ هوکړه لاسلیک شي، خو د دې هوکړې جزئیات تر اوسه پورې نه دی په ډاګه شوی. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. افغان صاحب سلامت اوسئ. لکه څنګه چې افغان صاحب وویل، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د سولې په موافقه لیک کې باید د افغانستان د تیرو 1300 کلونو یا په ټوله کې د نږدې 2 لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. که څه هم افغان حکومت اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، پخوا افغان حکومت ویلي چې د افغانستان عمده لاسته راوړنې لکه د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه دا ورته سري کرښې دي او دا به په هر ډول موافقه کې معامله کوي، نه یعنی له لاسه به نه ورکوي. کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام را سره دی. غواړي چې د افغانستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه راپور راکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی چمتو دي یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په هر حالت کې له افغانستانه دفاع وکړي. دوی وایي چې خبرداوي چې د تاوتریخوالي د کمښت موده وغځیږي او دایمي اوربند ته لار هواره شي. خو د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي چې که احیانا جګړه بیا پیلېږي نو افغان ځواکونه ورته چمتو دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی دې ته لیواله دي چې د طالبانو لخوا او د نورو وسلوالو لخوا د اوربند دایمي اوربند وشي او د تاوتریخوالي د کمښت کچه همداسې دوام ولري. خو دوی ویلي که احیانا بیا هم جګړه پیلېږي نو افغان او دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې له هېواده دفاع وکړي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی په کابل سټوډیو کې. راسره د اکرام صاحب مهرباني وروستو جزئیات څه دي؟ اسدالله خالد نور څه ویلي؟
ډیره مننه لودین صاحب. تیره شپه 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته ورسېده، خو له زیاتو خلکو سره پوښتنه دا ده چې آیا د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او که د جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونې حملې کوي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته هم د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي، ځکه د سرچینې په وینا د دواړو لوریو د هوکړې یوه ماده دا ده چې تر لاسلیک وروسته به په جګړه او تاوتریخوالي خوالی کی د پام وړ کمواله راځي. د امریکا دفاع د افغانستان دفاع وزیر هم وایي فکر نه کوي چې وسلوال طالبان د دوباره تاوتریخوالي پایل کړي، خو اسدالله خالد وایي دا پر طالبانو پورې اړه لري. خغلی خالد نن د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي کمواله دایمي اوربند ته زمینه برابروي.
افته کاهش خشونت
دی وایي د تاوتریخوالي ونۍ یوه بیلګه نه وه، بلکې د دوام لپاره پایل وه، او دا هم یو له شرایطو نه دي، او دا د تاوتریخوالي د کمښت ونۍ بالاخره په دایمي اوربند بدله شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن له غرمې وروسته د قطر په مرکز دوحه کې لاسلیک کیږي. دغه شان به په کابل کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د دوامدار همکارۍ په اړه هم یوه ګډه اعلامیه لاسلیک شي. د تاوتریخوالي د کموالي ونۍ د رواني فبروري میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد په وینا په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري لوی او وړې حملې ترسره شوې، خو افغان سرتېرو دفاع وکړه. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دې ونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اورزګان او دغه شان هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړی دي. پلازمینه کابل هم د کپ په ومه او اتمه نیټه د 214 شاهدو چې په پایله کې یو تن وژل شو، 19 نور اټپیان شول. د دې 14 مسولیت چا ونه مانه. که څه هم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو د ونۍ پر مهال 21 تن امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 تن نور ټپیان شوي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تاوتریخوالي ونۍ تیره شپه پای ته رسېدلې، خو له امریکا سره د سولې د کیدونکي هوکړې چې لامل افغانان زیات خوښ دي، طالبان به هم نن هیڅ حمله ونه کړي. د تاوتریخوالي د دوام په اړه نوموړي وویل چې په دې اړه به نور معلومات د نن ورځې په کیدونکي هوکړه کې په ډاګه شي چې آیا دا حالت دوام پیدا کوي او کنه، یعنی هدف دا چې د تاوتریخوالي ونۍ به دوام پیدا کوي او که څنګه. بله لودین صاحب،
ډیره مننه. اکرام صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلی چې د تاوتریخوالي یوه اونۍ یوه بیلګه وه، او د هیله څرګنده کړې چې دا به په دایمي اوربند بدلیږي. د دغه کار په طالبانو پورې اړوند بللی. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې د تاوتریخوالي کومه اونۍ چې وه دا به غځیږي تر څه مودې پورې، او بیا به وروسته د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوارېږي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري به له افغانستانه څو میاشتو کې وځي، او بیا که وضعیت همداسې کې وي نو دایمي اوربند ته به لار هواریږي. یعنی راپور نه دا وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې له مخې داسې ښکاري چې بیرته به په افغانستان کې ژر جګړه نه پیلېږي. د تاوتریخوالي د کمښت وضعیت به همداسې دوام ولري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې بعد د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ګډون کوي. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د دې موافقې محتوا له پاکستانی چارواکو سره مخکې له مخکې نه ده شریکه شوې. د امریکا او طالبانو د مذاکراتو پر مهال امریکایي چارواکو څو ځلې له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. دا چې د دې موافقې په محتوا کې به د پاکستان ګټو ته څومره پام شوی وي. ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې څومره احتمال شته چې د دې موافقې محتوا مخکې له مخکې له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې وي.
د پاکستان کم پراکسیز دی طالبان غوخو تل راغلی پاکستان دی لیدل کتل پاکستانی چارواکو سره کړه بشمول خغلی شاه محمود قریشی سره تاسو به یاد وي شپږ میاشتې سلو میاشتې کیږي چې غیتلی د پاکستانی استخباراتو مشر ډایرکټر سره جنرال فیض او شاه محمود قریشی سره په یو ځای ملاقات شوی د طالبانو استازي. نو دا خو ممکنه نه ده چې هغې کمې خبرې اترې امریکا سره کړې دي هغه پاکستان ته به دغه وینا نه کړې. بیا دغه پاکستان ملا برادر ته اجازه ورکړې ده هغه بغیر د پاسپورټ نه تللی دی دوه قطر کې ګرځي.
پاکستان به په دې موافقه کې خپل څومره اغېز کارولی وي، یعنی کومو ګټو ته به یې پام کړی وي؟
دا موافقه دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړی و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځول شي هغه د مذاکراتو میز ته راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا ولي چې زه ترګري پرېدم او یا چې سختمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي. نو دا خو د پاکستان لویه ګټه ده.
ترامپ په هندوستان کې پر پاکستان باندې هغومره انتقاد ونه کړ لکه څومره چې فکر کېده چې دی به پر پاکستان باندې د توریزم په اړه یو څه انتقادونه وکړي. آیا د دې لامل همدا د سولې توافق کېدای شي؟
ترامپ د خپل سیاسي مقاصد ته ګوري. دا کال چې دی امریکا کې د ټول ټاکنو کال دی، هغه کې دا یو پروګرام لري چې دا وایي چې افغانستان جګړه ما ختمه کړه، شل کالو نه جګړه روانه ده ما ختمه کړه. نو د دې دا نظر دی که تاسو پام وي لږ وخت مخکې هم دا خبره کېده چې دا معاهده به لاسلیک شي او په کیمپ ډیوډ کې به لاسلیک شي. نو ترامپ ته چا دا ویلي دي چې که تا دا کار وکړو نو تا ته به نوبل انعام ملو شي، داسې څه داسې جایزه به درته ملو شي چې د امریکایي هغه رئیس جمهور په لیست کې ستا نوم به شامل شي چې ښاغلی کارټر او اوباما غوندو کې خلک وو. د زلمی صاحب خلیلزاد هم دغه تاریخ دی چې کوم وخت ښاغلی ریګن ته خبرې کولې نو یونس خالص یې راغوستی وو په واشنگټن کې کېنولی وو. هغه وخت کې مونږ وایو چې کومه جګړه امریکا پیل کړې ده د مجاهدینو په شا باندې دا افغانستان لپاره نقصان دی، زیان دی. او موږ خبر وشو اوس مونږ دا وایو چې دا کم امن پیل کړي ده سبا له دا افغانستان لپاره زیانمن دی. خو دې یو چې مونږ غلط یو زمونږ تشخیص زمونږ تجزیه او تحلیل غلط دی.
د سیاسي چارو کتونکي وو چې ویلې اټکل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې متن مخکې له پاکستانی چارواکو سره شریک شوی وي، خو خپل پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې هیڅ ډول موافقه یا د موافقې منځپانګه له دوی سره نه ده شریکه شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو مختتر ډیره د قطر کې د جوړ شو یا جوړیدونکو مراسمو په اړه ایس ایم اس نه کړی دی. د جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلی چې د قطر له تړون سره یو نوی بدلون ته پتام دی. بدلون هم دا ده چې د پټکو اوربان ته لار هوار شي. شریف الله میوندی لیکلی وایي موږ له طالبانو څخه هیله کوو چې اوربان وکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې نشته لیکلي چې د سولې په اړه یا د سولې د موافقې په اړه غونډې ته باید افغان پلاوی هم ورغلی وای. دوی ویلي نه پوهیږي چې د پردې تر شا څه معامله کیږي. د ویلی چې افغان پلاوی دی خبرو کې حاضر وای نو دی بډاډه وای چې د افغانستان په غیاب کې کومه معامله نکېږي. شاکر د کندهار پانتون لیکلی چې موږ دلته په لایلیا کې ژوند کوو او پنځه میاشتې کېږي چې بدل آشنه در کول شوی. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک ته انتظار یو او د لاسلیک شېبې شمیري.